درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په مو کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالد ټرمپ او بنیامین نتانیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبر کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. یوناما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وتنې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامل ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سهکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمیر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل رئیس یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسې مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سه شنبې په ورځ په کاناډا کې د G7 یا اوو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لاس سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنګټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای درنو اړیدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوه تحولاتو او موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونه دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان کرنیز حاصلات 50 پسلو کې کم شوي دي.
بسیار مردم د سوتو هستند، بسیار فریشان هستند، کشت زار
خلک ډیر پتنګ شوی او خفه دي. کروندې اوس په زیاده هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خلک د انسانانو او د دوی د څاروي ژوند مطرح دي.
د ایران او اسرائیلو د جنگ د دوام له کبله په افغانستان کې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوې.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا مخسر، نن نرخونه 50 افغانۍ ته رسیدلي.
نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
د دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو پروستي سپاکي له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران کې بمباری دوام لري. د ایران د سپای بازداران ځواکونو د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې پر اسرائیلو د توغندوی د بریدونو پروستي سپاکي د لومړي نسل فتح توغندوی کارولې دی. په تیرو څو ساعتونو کې ایران په اسرائیلو د توغندیو دوه باړونه چلولی دي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ټول ټال 25 توغندي وشتل شي او هیڅ تلفات نه دي اړولي. ایران په 1402 کال کې لومړی ځل د فتح یو توغندي څخه پرده پورته کړه او دا یې وکړه چې دا یو هایپر سونیک یا د غږ له سرعت څخه لوړ سرعت لرونکی توغندی دی. سی ان ان ټلویزیوني چینل سره لیدې چې ویلي دي د ایران لخوا د هایپر سونیک د توغندي د کار ولو د ادعا تصدیق نشي کولای. خو د کارپوهانو له قوله وایي هر بالستیک توغندی هدف ته د شیوه کېدو په محل د هایپر سونیک سرعت اختیاروي. بلخوا د اسرائیلو پوز وایي چې په تهران کې په هوایی بریدونو لاس پورې کړی دی. د اسرائیلو هوایی ځواک اعلان وکړ چې په تهران کې د بریدونو یو سپه ترسره کوي. په ورته وخت کې د تهران په مختلفو سیمو کې د سو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. ایرانی رسنوی هم په ختیځ تهران کې د یوې لویې چاودنې راپور ورکړی دی. د نویو چاودنو څخه شاوخوا 40 دقیقې مخکې د اسرائیلو پوز د تهران د 13 حوزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې له سیمې ووځي. د تهران ولایت په لویدیز او کراچ سیمو کې د چاودنو نور راپورونه هم ورکړل شوې دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبې څخه ترجمه پوري تړلې وي. اعلامی وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا سفارت او د غراز په بیت المقدس او تل ابیب کې د قونسلګری برخه به د راتلونکو څو ورځو لپاره په سیمه کې د امنیتي وضعیت او د اسرائیلو د کورنۍ جبهې د قومندانۍ د لارښوونه سره سم تړلې وي. په عین حال کې بیلابیلو رسنیو د سه‌شنبې په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالد ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو راپور ورکړ او سی ان ان په خپل ریپورت کې وویل چې دا تلیفوني خبرې د سپینې ماڼۍ د بحران په خونه کې د ښاغلي ټرمپ له غونډې مخکې شوې دي. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوو تلیفوني خبرو جزئیات نه دی خبره کړی. خو بنیامین نتنیاهو د سه شنبه په ورځ وویل چې هغه د ایران سره د شخړې له پیل راهیسې تقریبا هر ورځ له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یو نامه وایي چې دغه هیواد کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. یو نامه د خبره پرون د جون په 18 د وچکالی او شالو زمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي د دوی کروندې لمنځه تللې او اند څخه کوبوته هم لاسرسی محدود شوی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې ستونزې د کمولو لپاره خپل وړاندیزونه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یونما د سه‌شنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلي چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګرېوان دي. یونما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللې او اند څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د سوتو هستند، بسیار فریشان هستند، کشت زار
خلق ډیر پتنګ شوی او خفه دي. کروندې اوس وزیده هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی. خلق ډیر په تکلیف دي. کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلی یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هر کورنۍ ته 2 شل لیتره بشکې اوبو ورکول کیږي.
دو دانه 20 لیتره بر هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکي بزګر چې د هم منغوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 30% ده، خو 70% نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون، وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
صحاتی که دوچار مشکلات خوشحالی است
فعلا خصوصی که چه د وشکلی لستوز سره مخدی باید عملا اقدام وشي. حداقل باید وطنی یا سیمه ای سیستمونه جوړ شي، زیرمه جوړي او د ټانکرونو په وسیله د لوبو ټاکی شي تر څو د خلکو ستونزې هواري او د اقلیمي بدلونونو او وشکلی له امله د بېځایه کېدو مخه ونیول شي
او تغییرات اقلیمي جلوګیری صورت بگیره.
دا څرګندونې او اندېښنې داسې مهال دي چې یوه ورځ مخکې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 5 میلیونه کسان د طبیعي پیښو له امله له خطر سره مخ شوي دي. یاد سازمان ویلي چې اقلیمي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو، شدید بارانونو، واورې او یخنۍ شاوخوا 4 لکه کسان بې ځایه کړي دي. یو شمېر نړیوالو ادارو مخکې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې له تر ډېرو زیانمنونکو لسو هیوادونو څخه دی، خو د دغو بدلونونو د مخنیوي لپاره امکانات محدود دي. د طالبان حکومت هم د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د نړیوالې ټولنې همکاري غوښتې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الامین شاوخوا 6 میاشتې مخکې یوې خبري غونډې ته ویلي و افغانستان تر 2010 کال پورې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارده ډالره مالي مرستې ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په وروستو یو څو ساعتونو کې د یو لیټر پیټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې. دوی دغه راز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبر هم کوي او وایي چې د 1 کیلو مایع غازو په بیه کې له 2 تر 10 افغانیو زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوی دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د 1 لیټر پیټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پیټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانو ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 80 او 90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت جګېږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او هم چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بیې لوړې شوې چې لاملې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز.